په دې خبرونه کې مو په ترکیه کې د کوربه هیواد په ګډون د افغانستان او پاکستان له یوې غونډې خبرو. د سالنګ د لوی لارې حال درکوو چې یو متر واوره پکې ورېدلې. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر له خپل هندي سیال سره د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړې. افغان پولیس ځواکونه د سرې پل په لور روان شوي. ټاکل شوی ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د یو شمېر حکومتي ادارو د تعطیل پر موضوع له ډیموکراتانو سره غونډه وکړي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د جمهور رئیس ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې له هندي لوري سره یې پر مهمو مسلو اغېزمن بحث کړی. محب پر ټویټر لیکلی چې د هند سر اعظم د ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال سره د افغانانو په مشۍ د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاریو ژغېدلی دی. حمدالله محب تېره اونۍ د هند په رسمي بلنه هغه هیواد ته لاړ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا خبر پاڼه وایي چې حمدالله محب د هند سر اعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال ته د پرونی لیدنې کتنې پر مهال افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده. په بیان کې نه دی ویل شوي چې اجیت دوال به څه وخت کابل ته سفر وکړي. په سرپل کې چارواکي وایي حکومت ژمنه کړې خو اضافي امنیتي ځواکونه یې لا دې ولایت ته نه دي ورستولي. د سرپل د والي ویان زبیح الله امانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو د تهدید کچه لوړه ده.
تمرکات و تجمعات و تهدیدات هنوز هم پابرجا هست.
دی وی گواشونه تحرکات و تجمعات لهم پر خپل ځای دی. ژمنې راسره شوي دي. یو شمېر پلیو ځواکونو د سرپل پخوا حرکت کړی دی خو تر اوسه سرپل ته نه دی رارسېدلي. په سرپل کې چارواکي د اندېښنه لري چې نفتي ساحې د طالبانو لاسته ور نه شي. د ننګرهار ښار د لومړۍ ناحیې په یوه مارکیټ کې د اور لګېدو له امله دوکاندارانو ته په میلیونونو افغانۍ مالی تاوان رسېدلی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي بېګا ازادي راډیو ته وویل چې اور د مارکیټ د برېښنا په لاندینیو کې د شارټۍ له امله لګېدلی و.
دی اور لګیدنې شاوخوا لس ساعته دوام وکړ. لامل دا و چې هلته داسې یوه سیمه نه وه چې د اور وژنې موټرې هلته ورغلي وي او په اسانه توګه اور له منځه وړی.
د ننګرهار د والي ویان زیاته کړه چې په پرونی پیښه کې دوه تنه ټپیان شوي دي. هغه وویل چې دوکاندارانو ته د رسېدلي مالي تاوان په اړه به څېړنې وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د یوه ویان په وینا نن به د سپینې ماڼۍ چارواکي د امریکا د استازو جرګې او سنا غړي د یو شمېر دولتي ادارو د تعطیل د پای ته رسېدو لپاره خبرې وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې شوې ده چې پرون ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ډیموکراتانو له یو شمېر مشرانو سره یوې پریکړې ته ونه رسېد. له ډیموکراتانو سره د امریکا ولسمشر تر دې مخکې هم پر همدې موضوع خبرې کړې وې او نتیجې ته نه و رسېدلی. د یو شمېر ادارو د بندېدو له امله د فدرال ادارې نږدې اتلکه کارکوونکي له تېرو دیارلس ورځو څخه اغېزمن شوي دي. ولسمشر ټرمپ له کانګرس غواړي چې 15 میلیارد ډالر د دې لپاره تصویب کړي چې متحده ایالاتونه له مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي تر څو د غیر قانوني کډوالو مخه ونیول شي. خو ډیموکراتان چې په کانګرس کې اکثریت له دې سره مخالفت کوي. همدا اختلاف د یو شمېر ادارو د بندېدو باعث شوی دی. ولسمشر ټرمپ پرونی خبرې ګټورې وبللې خو څرګنده یې کړه چې د حکومت د یو شمېر ادارو تړل که میاشتې او کلونه هم دوام وکړي پروا نه کوي، دی به ادامه ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هینټ روسیې ته خبرداری ورکړ چې په ډیپلوماسي کې د چلول نه کوي. هینټ پرون په روسیه کې د پاول ویلان په نوم د یوه امریکایي د نیول کېدو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. پاول ویلان د بریتانیا او د آیرلند تابعیت هم لري. د روسیې د استخباراتو فدرالي ادارې پاول ویلان د دسمبر په 1 نیټه د جاسوسۍ په تور ونیو. هغه د امریکا په سمندري ځواکونو کې خدمت کړی او د امریکا د میشیګن ایالت اوسیدونکی دی. د پاول کورنۍ ویلي چې هغه جاسوس نه دی او د واده په مراسمو کې د ګډون لپاره ماسکو ته تللی و. د هغه وکیل ویلي چې شایي د فبروري تر 28 په توقیف کې پاتې شي. د روسیې په ماګنیټوګورسک ښار کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله د مړو شویو کسانو جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په دې ښار کې د نوي کال په شپه یوه لس پوړیزه ودانۍ ونړېده چې 9 تنه پکې مړه شول. په پیښه کې ډېر خلک زخمیان شوي هم دي. د چارواکو په وینا په نړیدلې ودانۍ کې نږدې زر تنه اوسېدل. په دې سیمه کې د ژغورنې عملیات د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېدل. روسي چارواکو وویل چې ودانۍ د ګاز د انفجار له امله نړېدلې، خو یو شمېر خبري رسنیو ویلي چې د پیښې په ځای کې چاودېدونکي مواد موندل شوي او شاید تروریستي حمله وه. د شپږو جسدونو د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې پرون د ماګنیټګورسک ښار ډیرو خلکو ګډون کړی و. د دې ښار ښاروال پر خلکو غږ کړی چې د ځانګړو مراسمو له جوړولو ډډه وکړي. او وروستی خبر دا چې د تاجکستان یو سرحدي ساتونکی د مخدر موادو له افغان قاچاقوړونکو سره په نښته کې وژل شوی دی. د تاجکستان د امنیتي ادارې یوه چارواکي د جمعې په ورځ وویل چې سرحدي ساتونکو یې له افغانستان سره پولې ته نږدې د بې درکه شوي شپانه د موندلو لپاره عملیات کول. د چارواکي د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې یو 42 کلن شپون درې ورځې مخکې په دې سیمه کې ورک شوی دی. د افغانستان او تاجکستان ګډې پولې ته نږدې تل د تاجکستان د امنیتي ځواکونو او قاچاقوړونکو ترمنځ وسلوالې نښتې کېږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام.
شته استانبول زیروسینی ده ان شاء الله.
د ترکیه ولسمشر په استانبول کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه د درې اړخیز غونډې د جوړېدو خبر ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر په وینا مولدي خبرو چې امریکایي چارواکي په افغانستان کې د امریکایي پوجانو د حضور پر مسالې غور کوي. په کونړ کې په لسکونو سره ماشومان د پولیو له واکسینه به برخه شوي،
خصوصا د نوې ګروپونو چراغلي دا خو د خلکو نو سره به خلکو ټول رسمي حکومت په پښتانه ټول ماشومان ته 3000 ماشومان پاتې دي.
د ګوریا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د هوا د ککړتیا مسله څېړو.
دا پورتونه ربرونه دا شهر مان پیدا کوو په ګرځو او کوم څه لېږلې دغه پیدا کوي چې ما خبر شي راوړي بخاري په څه چوسوځي
دي. دا به موږ تاسو خپل کوشش وکړو چې دا بخاري ګانو کې داسې کای جندي او دا شهر نو سوځو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد به په پسرلی کې د افغانستان د سولې پاړه د درې اړخیز غونډې کور پوي. رجب طیب اردوغان پرون د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ترکیه ته په لومړي رسمي سفر کې وویل چې د دې وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه د سولې لپاره د افغانستان له هڅو سره همکاري زیاته کړي. د ترکیه او پاکستان مشرانو په استانبول کې د جوړېدونکو غونډې پر اهمیت ټینګار وکړ. فرشته جلال زی په انقره کې د پرونی خبري غونډې نور جزئیات وړاندې کوي.
خان او اردوغان په انقره کې په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د خبرو لپاره د افغانستان، پاکستان او ترکیه درې اړخیز غونډه مهمه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې دا غونډه به په پسرلی کې وي.
شته استانبول زیروسینی ده ان شاء الله.
موږ به په استانبول کې درې اړخیزه غونډه ولرو چې د مارچ تر 1 وروسته به وي. زه باور لرم چې د افغانستان، پاکستان او ترکیه دا درې اړخیزه غونډه به د ډېرو ستونزو له حل سره مرسته وکړي. په ترکیه کې د روان کال د مارچ په میاشت کې د ښاروالۍ انتخابات دي. د افغانستان پر حالاتو درې اړخیزه غونډه به تر دې انتخاباتو وروسته جوړیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په پرونی خبری غونډه کې وویل چې افغانان له جګړې ډیر کړی دلی او سولې ته سخت اړتیا لري. هغه وویل هیله مند دی چې په استانبول کې غونډه به د هدف ته رسیدو سره مرسته وکړي.
It's time that the international community, anyone who can help in bringing peace
there. نوري وخت چې نړیواله ټولنه او هر څوک چې کولای شي مرسته وکړي پاکستان لمخ کې هم کومک کړی دی. د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو زمينه برابر کړي. خدا کار ډېر زیاته همکاري غواړي د ټولو اړخونو او د گاونډیانو لوري. د پاکستان حکومت پر وسوالو طالبانو نفوذ لري. د عمران خان حکومت په دسمبر کې د امریکا او طالبانو د استازو د کتنې په تنظیم کې هم مهم رول درلود چې په متحده عربی اماراتو کې و. د عمران خان حکومت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو په اړه د خبرو شو او رپورټونو هرکلی هم کړی دی. د امریکا حکومت وایي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستانه د وزرو امریکایي اسکرو د ایستلو پر پلان غور کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دسمبر په 2 وویل چې د واشنگتن د پریکړه به افغانستان سولې ته نږدې کړي. د افغانستان حکومت په استانبول کې د جوړیدونکو غونډې په اړه خبرې نه دي کړې. د ترکیه ولسمشر یا د پاکستان صدر اعظم نه دي ویلي چې په استانبول کې غونډې ته د طالبانو له لوري هم څوک وربلل شوي که نه. ټاکل شوی چې سعودي عربستان هم په نږدې وخت کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د طالبانو د کویټې شورا یو غړي څو ورځې وړاندې د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط اسوسیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي وو چې دا غونډه د جنوري په میاشت کې کېږي. وسلوالو طالبانو مکرراً د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې رد کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې په سعودي عربستان کې د غونډې لپاره تیاری نیسي، خو د جوړیدونکې غونډې دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده.
د ترکیې د ولسمشر په وینا تمه ده چې په استانبول کې د حمل په میاشت کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې مسله وڅېړل شي. پاکستان د دې هرکلی کړی چې امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. په روسیې کې داسې راپورونه خپاره شول چې امریکا به په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر نیمایي ته راکم کړي. بل لور ته د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د فاکس نیوز تلویزیوني شبکې ته په یوه مرکه کې ویلي دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په ارتباط پرله پسې غور کوي او دا مسله څېړي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل ان پوره پور کې.
ایا ولسمشر ډونالډ ټرمپ فکر کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل پوځي حضور له دوام څخه ګټه ترلاسه کړي؟ د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د فاکس نیوز د دې پوښتنې په ځواب کې وویل، ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا مهال چې موږ او تاسو خبرې کوو د ارزونې په یوه پروسه کې دی. د نوموړي په وینا ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه غور کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د مهال په افغانستان کې څور لزر سرتیری لري. څو ورځې مخکې یو شمېر امریکایي رسنیو رپورټ ورکړ چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان څخه په څو میاشتو کې د نمایي امریکایي سرتیرو پر وتلو غور کوي، خو په دې رپورټونو پسې امریکایي چارواکو په رسمي توګه دا رپورټونه تایید نه کړل. د چهارشنبه په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې کابینې د غونډې پر مهال وویل چې روسیا، پاکستان او هندوستان باید د امریکا پر ځای افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ښکیل شي. که څه هم نوموړي په مستقیمه توګه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه څه ونه ویل، خو دا پوښتنه یې راپورته کړه چې ولې امریکا د ده په وینا شپږ زره میله لرې هلته په افغانستان کې ښکیل ده. په داسې حال کې چې د امریکا لخوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې په برخه کې هم هڅې چټکې شوې، کارپوهان باور لري چې له افغانستان څخه په ناڅاپي توګه په ګڼ شمېر کې د امریکایي سرتیرو وتل به په دې هیواد کې د طالبانو او داعش وسلوالو پر ضد د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روانه جګړه اغیز وکړي. امریکایي پوځي مشران وایي تر اوسه پورې ورته په رسمي توګه له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو یا کمولو په اړه څه نه دي ویل شوي. افغان حکومت هم ظاهرا په دې اړه د رپورټونو له خپرېدو وروسته ډاډ څرګند کړی چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل به د وسلوالو پر ضد د دوی پر جګړې د پام وړ اغېز ونه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
چین سپوږمۍ ته سپوږمکۍ لیږلې. په روانه خپرونه کې وړاندې په دې اړه جزئیات درکوو، خو اوس په سالنګونو ته مخه کړو. د سالنګ لویې لار د درنو واورو له امله د لویو موټرو پر مخ تړل شوې ده. په دې اړه په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال احمد حنایف څخه اورو.
سالنګ لارې صرف هغه د باروړونکو موټرونو ته تړل شوې ده، ځکه چې برفباری ډیر زیات و، تر یو متر هغه شوې ده. برف په جنوبي سالنګ کې واورېدلې ده، په همدې خاطر لاره ډیر تنګ شوې ده. په دې خاطر صرف هغه موټرونه چې باروړونکو دي هغوی ته منع شوې ده چې سالنګ ته تردد ونه کړي. نور مسافرین هیڅ ستونزه نه لري او وضعیت ډیر ښه دی، صرف هغه برفباری ډیره سنگینه ده.
هنر صاحب، تاسو ویل چې په جنوبي سالنګ کې یو متر واوره ورېدلې ده، په شمالي سالنګ کې داسې ویل کېږي چې طوفان شته، څرنګه دا خبره تاسو تاییدوي؟
دقیقا دقیقا، هغه وخت چې واوره ډیر ورېږي، برف واوره ډیر وي، بیا طوفان هم ورسره دی، ځکه چې اوس لمر شوی ده، قطعا واوره نشته، ابری آسمان ابری نه ده لمر، په دې خاطر هغه د طوفانونه هم دی.
تر کله پورې واوره ورېده؟
تر نن سبا، تر سبایي په وخت کې د واوره
بلې احمد حنایش مننه و موریدل چې د سالنګ لوی لار د لوی موټر پر مخ تړل شوې ده او کوچنی موټر کول شي چې په دې لار باندې د افغانستان له شماله د افغانستان مرکزی سیمه او جنوب ته سفر وکړي او له کابل د افغانستان د شمال په لور باندې روان شي. په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلان وایي د پولیو ضد واکسینونو څخه 1.5 لک ماشومان بې برخې شوي دي او له واکسینونو سره د یو شمېر وسلوالو د مخالفت له امله کېدای شي چې د کشمیر په څه زیات شي. د موضوع تفصیل له کونړه د ازادي راډیو د خبریال رحل انوري په راپور کې.
په کونړ کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن ساپی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تیرو کمپاینونو په پرتله اوس په ځینو سیمو کې د فلج ضد واکسینو سره د یو شمېر وسلوالو ډلو مخالفت زیات شوی دی.
نورګل مزار دارا څوکۍ دی وغل دره د نارنګ باډیل دره د وټپور پورو او دا چپر او دا ساحه د فاته کړنګل او ټوډه کو کلای ګل او کندارو او ډی ګرام ساحه شوري چلامو لګي ساحه په چپ دره کې مشته دی او مرورو کې سرکانو کې د دانګام کې او ساحه شته دی. خصوصا د نوې ګروپونو چراغلي دا خو د خلک نو سر د خلکو دور رسي حکومت خپل پښتانه
هغه وای د همدی وسلوالو ډلو مخالفت وجد چې یو ځل بیا ل واکسینو د پاتې کېدونکو ماشومانو شمیر مخ په لوړېدو دی.
ټول ماشومان ته 1.5 لک ماشومان پاتې دي.
دینی عالمان وایي د واکسینو مخالفت کول هیڅ ډول شرعي جواز نه لري او همدا واکسین په ټولو اسلامي هیوادونو کې ترسره کیږي. مولوی نجیب الله حقیر وایي
د واکسین په شعار کې چې کوم امراض شامل دي هغه خودلې ده چې دغه امراض وقایم شوی ده او معالجه هم شوی ده. بنا موږ غږ کوو چې د اولادونو په حق کې باید مشران ظلم ونه کړي. دا غي په دا حق باندې په خې کې نه دي کوم څه چې اسلام ورکړي د سیاحت اصول ورکړي هغه باید کما حق هو هغه ته ورسول شي. موږ بیا هم غږ کوو چې افراط او تفرید چې د انسانیت او اسلامیت د دوه لپاره زیانمن دي په هغه سالم لارو باندې چې هغه هم زموږ اسلامي ټولنه او هم اسلامي شخصیت روزل شي په پام کې ونیول.
خلک وایي ټولې وسلوالې ډلې او ولسونه دي ماشومانو ته د واکسینو د ورکړې زمينه برابر کړې.
ایمان ګلخان صافی واکسین ماشومان لپاره ډېر مهم دي ځکه دغه ژوند ضروري دغه فل نه بچي په دې باندې او کوونه شنو ډېر نقصانات لري ځکه چې ماشومان فلج کیږي د ناعلاج ناروغي پنخته کیږي. ډېر ضروري دی باید وشي باید خپل الوازونو سره باید ظلم ونه کړي خپل فامیل سره ظلم ونه کړي خپل ګاونډي ماشومان سره ظلم ونه کړي باید د زمينه برابر کړي. کدا هر څوک باندې باید په دې فکر وکړي چې زاده یو دوا ده نو دوا خوړل کې څه ګنا نشته. د کنده ما کړو یو تر شامل ګورې دم دوا ده کولا واکسین دی هم دوا ده ډاکټر هم تشخیص کړی ده مرز دوا ده.
د یادونې وړ ده چې په 2013 زیږدیس کال کې په ټول هیواد کې د فلج یویش مثبت پیښې ثبت شوی چې د هغې جملې نه یې درې په کونړ یوه په نورستان دوه په ننګرهار او نورې یې په قندهار هلمند او روزګان کې دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو قضاوت په خپله وکړئ.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د کابل او واشنگتن د اړیکو مسله چړل شوې ده. دغه خبرونو ته اجمل اند زغلنده کتنه کوي.
د امریکا دوه معتبرو رسپانو واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز د افغانستان په اړه او پر دې هیواد د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په اړه د ولسمشر ترامپ د وروستیو سرګندونو په وړاندې د افغان چارواکو عکس العملونه خبره کړي. واشنگتن پوسټ رسپانه په دې اړه په یو لیکنه کې ویلي افغان چارواکو د پنځشنبه په ورځ د ولسمشر ترامپ هغه څرګندونې رد کړې چې نوموړي د پخواني شوروي اتحاد لخوا په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان برید او د دې هیواد اشغال ستایلی او هغه د ترهګرۍ پر ضد جګړه بللې. ولسمشر ترامپ د چهارشنبه په ورځ د خپلې کابینې په غونډه کې وویل دا چې شوروي په افغانستان کې ویلت دا و چې ترهګر په روسیې پسې ورتلل. د ترامپ وینا شوروي حق درلود چې هلته وي خو ستونزه دا وه چې جګړه ډېره سخته وه. د واشنگتن پوسټ په وینا د ترامپ دا څرګندونې د امریکا د جمهوریت غوښتونکو د کمونیزم ضد اصولو ماتول دي. واشنگتن پوسټ وایي په کابل کې افغان چارواکي چې د افغانستان څخه د نمایي امریکایي سرتیرو د وتلو ریپورتونو او د سولې داسې خبرو چې خپله دوی په کې خکیل نه دي ستړي کړي د ترامپ وروستیو څرګندونو نورم خېخ کړي دي. ورسپانې دا ولسمشر محمد اشرف غنی له دفتر خبرې شوې خبر پاڼې ته اشاره کړې چې پکې د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو پر ضد افغان جګړه د ازادۍ لپاره د افغانانو ملي پاڅون بلل او یادونه یې کړې چې پر افغانستان د شوروي یرغل هغه مهال د ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالاتونو لخوا غندل شوی و. واشنگتن پوسټ رسپانې د افغانستان د ولسي جرګې د یو استازي صالح محمد صالح لخلي ویلي د امریکا د ولسمشر روسي سرګندونې ورته ځکه عجیب دي چې دې هیواد د شوروي د یرغل په وړاندې د افغان مجاهدینو ملاتړ کاوه. همدې ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبی له هغه ټویټونو ته اشاره کړې چې نوموړي پکې لیکلي ان روسیه هم دا خبره نه کوي او نه دا هڅه کوي چې پر افغانستان د شوروي یرغل توجیه کړي. بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم په ورته توګه د ولسمشر ټرمپ د سرګندونو په اړه د افغان چارواکو عکس العملونه په یو لیکنه کې راټول کړي. د دې لیکنې سرلیک دی افغان چارواکو د ټرمپ له هغه ادعا سره اختلاف څرګند کړ چې وایي پر دې هیواد د شوروي یرغل د ترهګرۍ ضد جګړه وه. نیویارک ټایمز د ارګ پر عکس العمل سربیره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني هغه سرګندونې هم راخیستې چې نوموړي پر ټویټر خبرې کړې. ښاغلي رباني پر خپل ټویټر لیکلي د شوروي یرغل د افغانستان لمزکنې بشپړتیا او ملي خپلواکۍ څرګندتیا و. د ښاغلي رباني په وینا د دې بل تشریح د تاریخي واقعیت لپاره غورځول دي.
بریتانیا روسیې ته خبرداری ورکړی چې په ډیپلوماسۍ کې دې چلول نه کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هند دا خبرې په روسیه کې د امریکا د سمندري ځواکونو د پخواني غړي پاول ویلان د نیول کېدو په ارتباط کړې. د روسیې د استخباراتو فدرالي ادارې پاول ویلان چې د بریتانیا او ایرلند تابعیت هم لري د ډسمبر په 1 نیټه د جاسوسۍ په تور ونیو. جزئیات ته فرشتې جلالزی په راپور کې.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون بی بی سی ته په مرکه کې وویل چې دوی له دې سره چې د ډیپلوماسۍ د شطرنج په لوبه کې لوګړو کار واخیستل شي موافق نه دي. هغه ویل موږ د پاول او د هغه د کورنۍ په اړه سخت اندېښنه لرو. پاول ویلان په مسکو کې ونیول شو. هغه مهال یوازې دومره ویل شوی و چې هغه د امریکا وګړی دی. دا مسله په داسې وخت کې پیښه شوې چې د مسکو او غربي هیوادونو ترمنځ سیاسي روابط ډېر کمزوري دي. د سوریه په جګړه کې د روسیې دریځ، د اوکراین په ختیځ کې د روسیې مداخله، په امریکا کې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې ادعاوې او په بریتانیا کې د یو جاسوس مسمومول هغه مسایل دي چې د مسکو او غرب ترمنځ په اړیکو کې درس پیدا کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې پاول ویلن د امریکا او بریتانیا تابعیت لري، له دې امله له هغه سره د مرستې په هڅو کې امریکا هم ونډه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په روسیه کې د متحدو ایالاتو سفیر د جنوري په 2 د مسکو په یو توقف ځای کې له پاول ویلن سره کتلي او د هغه له کورنۍ سره هم ټلیفوني غږیدلی دی. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنجشنبه په ورځ په واشنگتن کې له نیوز ماکس سره په مرکه کې وویل
The American people should know we're very focused on this.
د امریکا خلکو ته دومره معلومه وی چې موږ پر دې مسله ډیر فکر کوو او د امریکا د حکومت په لوړه کچه پر دې غور کوي. د ایرلند د بهرنیو چارو وزارت هم پرون تایید کړ چې پاول ویلن د ایرلند د تابعیت اسناد لري. هغوی له مسکو غوښتنه وکړه چې په قونسلي چارو کې له پاول ویلن سره د مرستې اجازه ورکړي. د روسیې خبری آژانس انټرفاکس ویلی چې د پاول ویلن پر ضد اتهام لیک د جنوري په 3 نیټه برابر شوی دی. د هغه وکیل ولادمیر ژبرینکوف د اتهام لیک پر جزئیاتو له خبرو ډډه کړې، خو ویلی دی چې پاول ویلن شایي د فبروري 23 نیټه په مسکو کې په قسمي ډول په توقيف کې پاتې شي. د پاول کورنۍ ویلي چې هغه جاسوس نه دی او د واده په مراسمو کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی و. د هغه کورنۍ ویلي چې اخر وار د دسمبر 28 نیټه له خپلوانو سره ژغیدلی دی. پاول ویلان د امریکا په سمندري ځواکونو کې خدمت کړی او د امریکا د میشیګن ایالت اوسیدونکی دی. د هغه تر نیول کېدو یو اونۍ مخکې د مارینا بوتینا په نوم یو ښځې چې په امریکا کې یې محاکمه روانه وه ومنله چې د کرملین لپاره یې جاسوسي کوله، خو کرملین د هغې خبرې رد کړې.
چین سپوږمۍ ته سپوږمکۍ استولې او هلته یې څېړنې پیل کړې دي. په دې اړه تفصیل د عصمت څاروان څخه.
د لومړي ځل لپاره تېره اونۍ د سپوږمۍ هغې برخې ته ستوربیړۍ یا سفینه ورسېده چې تر اوسه له انسانانو پټه پاتې وه. چینایي رسنیو د پنجشنبې په ورځ وویل چې ستوربیړۍ یې بې له کومې ستونزې د سپوږمۍ دې برخې ته رسېدلې ده. چینایي ستوربیړۍ به چې چانګ ای 4 نومېږي د سپوږمۍ د دې برخې جیولوجیکي وضعیت وڅېړي. دا لومړی ځل دی چې د سپوږمۍ د پټې برخې ته یوه وسیله استول کیږي او له هغه ځایه مځکې ته عکسونه رالی شي. د سپوږمۍ دا برخه موږ له مځکې څخه نشو لیدلی. دا برخه د سپوږمۍ پټه خوا بلل کیږي. په 1988 میلادي کال د اپولو ستور بیړۍ فضانوردانو د سپوږمۍ پټه خوا ولیدله، خو د لومړي ځل لپاره د سپوږمۍ د دې برخې عکس د پخواني شوروي اتحاد لونا درې ستور بیړۍ اخیستی و. چین تر دې وړاندې هم د سپوږمۍ د دې برخې د لیدلو لپاره د یوې سپوږمکۍ د لیږلو اعلان کړی و. دا سپوږمکۍ د سیګنالونو په وسیله خپل معلومات مځکې ته رالیږي. چینایي سپوږمکۍ د مځکې د مدار په 4,80,000 کیلومترۍ کې ځای پر ځای شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام علیکم کوئل کر بعد السلام مزو د سب تو هو ملي ګرمن غوښنه ده د ورچرا الکترونیکی تشکیل دغه زرا پتی زلو بیر بل د ولادتن کو بشلو کی دا به ډیر من نوی دا هم خوره غوښنه به هم تکرارم دي د الکترونیکی تشکری دي زل زرا په خطی زم او بیر ولادتن کو شروع کی ورا زکه کی د رسټ جمهوریت هوا سره لږی دی خدا څنګه کو ورشي بعد ولایت شورا او ولسوالۍ شورا کې بعد هڅه یې هڅه من
الیکٹرونکی تفکر استفادہ تاسو دا زمونږ ماجرین ریاست ته پورې ورسوي چې موږ سره حکومت کوي سرک پر سر نه کوي په دې یخنی کې موږ ته په اوچا د کله پالې شي کله نه ډېر سخت مشکلات کې ګیرو نو زمونږ نه بعد چې دا زمونږ چارواکو ته ورسوي مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمود عمر هلمندوال د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیول ده. زما هرځه غوښتنه ده د لوړو مقامات څخه په هلمند ولایت کې د ګاز په لوړ قیمت کې نو مظلوم ولس د دې وس توان نه لري تر څو د ګاز وکاروي او د دې له دې لامله پیرونه او مثالی توکي سوځوي. نو دلته هم تنفسي مرض زیات شوی دی نو د لوړ مقامات ما غوښتنه اورده دا چې هلمند ولایت په پاملرنه وکړي تر څو د ګاز په ټیټ قیمت سي او لوړ توکي همدارنګه خوراکي توکي هم په لوړ قیمت سي. ومن الله توفیق.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په پیغامونو کې مو ورسې پیغام له هلمند دا و چې حکومت باید د غازو بای کنټرول کړي او راټیټي کړي تر څو خلک داسې مواد ونه سوځوي چې هغه چاپیریال ککړوي. په روانه خبرونه کې وړاندې د کور کلی په پروګرام کې د چاپیریال د ککړتیا په ارتباط بحث لرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو ته ستاسو په را رسیدلو پیغامونو کې ګڼډ د هوا په ارتباط دي. د ورشتونو په ارتباط ابراهیم سمر باغی له نورستانه پراستولې سمس کلی کې په نورستان کې سخت واوره ووري او لا نګوري روانه ده. د پکتیا له ځاځي اریوب فضل کریم درویش لیکلی دی زموږ په سیمه کې نیم متر واوره ورېدلې او اوس لمر راختلی اسمان شین دی. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د واورو د ورېدو له امله د کابل لوګر لاره بنده شوې ده. اسدالله د لوګر له ازری بیالی کې د افغانستان پاکستان او ترکیې درې اړخیزه غونډه به ګټه وروي. په روانه خبرونه کې مو واوریدل چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي دی چې د حمل په میاشت کې به دغه غونډه جوړه شي. احمد شکیب سادات له زابل پراستولې سمس کې لیکلي دی داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالات شایي افغانستان ته شا کړي. د ده په وینا دا نه د افغانستان په خیر ده، نه د امریکا د متحده ایالاتونو. عبدالرحمن پراستول اس ام اس کې له کابل لیکلی دی د افغانستان د سولې خبرو ته هیله من یو چې په سعودي عربستان کې به په نږدې دوه اونیو کې ترسره شي، خو طالبان باید د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښینی. ګل احمد د کندهار څخه لیکلی دی چې دا اس ام اس هم نه لوستل کیږي. هیله کوو چې کله اس ام اسونه راستوي هغه کوم حروف چې سم دی یعنی سم یې ولیکئ. ځینې حروف نیمګړې راستول کیږي. یو بل ورور له زابله اس ام اس راستولی دی له خاکې افغان ولسوالي څخه، خو د ده نوم نه دی نه لوستل کیږي، خو په اس ام اس کې دې ته اشاره کوي چې سړکونه خام دي، کنډ کپر دي، باید چارواکي دغو ته توجه وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. 8:13 شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وای چې له هندي لوري سره یې پر مهمو مسلو اغیزمن بحث کړی دی. حمدالله محب پر ټویټر لیکلی چې د هند صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال سره د افغانانو په مشرۍ د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاریو ژغېدلی دی. دا خبرې پرون ترسره شوې. په سرپل کې چارواکي وایي حکومت ژمنه کړې خو اضافي امنیتي ځواکونه یې لا نه دي ور استولي. د سرپل د والي ویان زبیح الله امنی ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر پلي ځواکونه د سرپل په خوا روان شوي دي، خو تر اوسه دغه ولایت ته نه دي رسیدلي. په سرپل کې چارواکي د اندېښنه لري چې نفتي ساحې د طالبانو لاس ته ورنشي. د ننګرهار ښار د لومړۍ ناحیې په یو مارکیټ کې د اور لګېدو له امله دوکاندارانو ته په میلیونونو افغانۍ مالی زیان رسیدلی دی. دغه اور پرون په یوې ودانۍ کې ولګېد چې د چارواکو په وینا دوه تنه پکې ټپیان شوي هم دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به د سیشن بی پورس د منځني ختیځ سفر پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دی چې ښاغلی پومپیو به روانه اونۍ اردن، مصر، بحرین، متحد عربی امارات، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت ته ولاړ شي. په امریکا کې نن د تیرې اونۍ شپږمه ورځ ده او سبا یکشنبه د اونۍ پای ده. نو د سه شنبه په ورځ د دوی په وینا راتلونکې اونۍ ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د یو ویان په وینا نن به د سپینې ماڼۍ چارواکي د امریکا د استازو جرګې او سنا غړي د یو شمیر دولتي ادارو د تعطیل له پای ته رسیدو لپاره غونډه وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر روسیې ته خبرداری ورکړ چې په ډیپلوماسي کې د چلول نه کوي. جرمی هند پرون په روسیه کې د پاول ویلان په نوم د یو امریکایي د نیول کېدو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. ویلان د بریتانیا او آیرلند تابعیت هم لري. د روسیې په ماګنیټوګورسک ښار کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله د مړو شویو کسانو جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په دې ښار کې د نوي کال په شپه یوه لس پولیسه ودانۍ ونړېده چې 9 تنه پکې مړه شول. او د تاجکستان یو سرحدي ساتونکی د مخدر موادو له افغان قاچاقړونکو سره په نښته کې وژل شوی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. په روان خپرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دغه پروګرام وړاندې کړو د کور کلی په پروګرام کې یوه مهمه مسله څېړل شوې ده. په افغانستان کې د چاپیریال د ککړتیا مسله، د هوا د ککړتیا مسله. البته له پرون راهیسې په ډیرو ولایتونو کې واورې ورېدلې دي چې هوا ورسره پاکه او صافه شوې ده. خو د دې لپاره چې دغه پاکه او صافه هوا وساتو باید څه وشي؟ د کور کلی په پروګرام کې واورې.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. ځان زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام.
آیا کورنۍ د هوا په ککړتیا کې ونډه درلودلی شي؟
چې هوا خو دغه زموږ د لاسه چټلیږي، په دې خاطر چې هر شی سوځو د خاطره ټوله هوا چټاله ده.
د ککړې هوا عمده لاملونه څه دي؟
هوا د ککړتیا لاملونه په هیواد کې د نفوس تراکم، بل د هغه وسایطو تراکم چې هغه ډېر زیات دود تولید، همدارنګه د شنو ساحو نشتون.
او د ککړې هوا خطرونه څه کېدلی شي؟
دغه نه مریضګانې لاسته راځي، هغه د ټولو زموږ ستاسې سینه بغل او د دې ډېر مشکلاتونه زموږ دندې هوا ته لاسته دي.
قدرمنو اوریدونکو، نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ورستربلې هوا ککړیږي او د هوا د پاکوالي په منظور څه باید وشي. د خلکو د نظرونو ترڅنګ د چاپیریال ساتنې د ادارې له یوه رئیس سره مرکه هم لرو. زه همایون هیواد یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې.
خوږو اوریدونکو، د هوا په سړېدو او د ژمي په رارسېدو سره د هېواد په مرکز او لویو ښارونو کې د چاپیریال د ککړتیا ناوړه اغېزې تر بل هر وخت څرګندې ښکاري. په دغه موسم کې نه یوازې د هوا ککړتیا لوړېږي، بلکې له امله یې ولس په بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته کېږي، او د دغه ناروغیو له امله خلک هم له روغتیايي پلوه او هم له اقتصادي پلوه له سختو ستونزو سره مخ کېږي. ځینې وخت خو خپله خلک هم د هوا د ککړتیا باعث ګرځي. په همدې تړاو د کابل د کارتینو اوسیدونکی میرزا محمد هغه کس دی چې په بخاری کې د لرګیو پر ځای ربړونه او داسې نور شیان سوځوي. په پلازمینه کابل کې د گردونو او تورو لوګي په لیدو تنفس کول ستونزمن ښکاري، او په هوا کې دومره ککړتیا احساسېږي چې په رڼا او لمرینه ورځ د تیارې او وریځو حالت یې رامنځته کړی وي او نږدې سیمه نه لیدل کېږي. همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکي زرغونه هم له ککړې هوا شکایت کوي او وایي چې کورنۍ هم په دې برخه کې باید خپل مسؤلیت ادا کړي. نوموړي زیاتوي:
هوا خو رښتیا ډېره الوده ده، موږ خو باید خپله کوشش وکړو چې دغه نه مریضګانې لاسته راځي، هغه د ټولو زموږ ستاسې سینه بغل او د دې ډېر مشکلاتونه زموږ دندې هوا ته لاسته دي. دا باید موږ او تاسو خپله کوشش وکړو چې د بخاریګانو کې داسې جنډې او دا شیان ونه سوځو، دا شیان ونه سوځو په دې خاطر چې دغه موږ او تاسو خپل ځان ته ډېره نقص کوي. بخاري میخې ده، لرګي پکې سوځو، لرګي او لرګي سوځو، څنګه زغاله تانه سوځو پکې، چې دا ډېر هغه دې نقص کوي. په دې خاطر چې دغه هوا چې خراب شله پوشه چې مریضګان هم ډېریږي، نو یو خپل را کابل د هوای بیخي خراب شوې ده، شپې خواته خواصله نیت راوتل نه کیږي، په دې خاطر چې بیخي ټول مریضان دي. زما خپل د کاکا مسیب د ساعت طفل کې بستر شو بیچاره د لاسه لاړ.
شنون کې په دې اندي چې د چاپیریال ککړتیا اوس په یو ناورین اوښتي او په مستقیمه توګه د هوا د وګړو له ژوند او مرګ سره تړلې موضوع ده. دغه راز د هوا او چاپیریال د ککړتیا له امله زموږ اقتصاد په تیره بیا زموږ د کرنې سکتور او کرنیزو توکو لکه میوو، غلو، دانو، سابو او ترکاریو ته سخت زیان رسیږي. دا چې ککړه هوا نورې کومې روغتیایي ستونزې جوړوي، له ډاکټر محمد فهیم افین څخه به واورو.
آلودګي هوا ډېر ضرورونه لري او کېدای شي چې د آینده د عمر اوږدوالی د انسان کم کوي. د آلودګي کېدای شي د مختلفو ساحو د وضعیت مصاحب کېږي، ډېره ډېره طرق تنفسي او د قلبي، روحي او د جلدي مشکلات، او کېدای شي چې د هغه ښځې چې حمل لري هغوی سره هم ډېره ستونزې په راتلونکي طفل ورسره پیدا کړي.
دا کور کلی خبرونه له ازادي رادیو څخه وري. دا چې د هوا د پاکوالي په منظور خلک څه وکړي، دا خبرونه په دې برخه کې د مخالکو نظرونه اورو.
دا د
زما نوم عزیز ده د کابل وسیدین کې ما خلک ته خدا په کار ده چې ځان وساتي ځان ته ماسک واخلي چې د ناروغي او مریضی نه ځان وساتي او دولت باید عامونه نه پریږدي چې پلاستیک دغه شیان وسوځي چې هوا خرابي
زایب خان زادران خبرې کوم د اصلي زایم خوځ د کابل وسیدین کې ما ولا هوا نظر هوا خټره سخت کړه د خوستان بعد له سبب مزګر غش ګزار ډیر مشکل کیږي د دې دولت وظیفه ده باید عامونه کنټرول کی د هوټلونو بازار هوټلونو کنټرول کی خار زکه چې دې ربړونه سوځي ټایر سوځي پلاستیکونه سوځي
سپوږمۍ اصلا د لغمان اوسیدونکو اوسخلم په کابل نو باید د دې دپاره چې مریضان نه شو جلوګیري وکړو ښه ده چې ماسک واغوندو دغه اضافي شیان چې موږ سوځو لکه د جنډې د دود د خراب تیل چې استفاده کوو په موټرو کې دغه نه باید جلوګیري وکړو تر څو موږ فضا پاکه شي
درنو اوریدونکو ککړتیا په طبي محیط کې د ککړونکو شیانو تعریف ته چې منفي بدلون رامنځته کوي دا چې کوم لاملونه د هوا د ککړتیا سبب شوي د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې برخه کې څه کړي او د هوا د پاکوالي په خاطر څه کول پکار دي دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبي میراثونو د ساتنې له رئیس جلال الدین ناصری سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو ته رابولم
خخ غل رئیس رازو لمړی پښتنه مداسې ماتره کوچه دا چې هوا ورځ تر بلې ککړېږي اومده علتونه څه دي
هوا د ککړتیا لاملونه په هیواد کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د سروې د ارزونې په اساس باندې ډیر واضح او روښانه دي چې هغه عبارت لدینه دي په هیواد کې د نفوس تراکم په خاصه توګه په لوی ښارونو کې دا هم ځان ته خپل عوامل لکه فقر جنگ نامنی دا ټول د دې باعث شوی چې ډیر نفوس د هیواد په ښارونو کې بل اڑخ ته ہوا کا کڑا کڑے دا بل دیہغ وسائط تراکم چاغ ڈیر زیادہ تولید دا ہم ددی عامل شوید پھیواد کی زیاد دود تولید شی او ہوا کا کڑے شی ہم دار دی شنو ساہو نشتون پا دیہواد پلوئی خارون کی دیہغ اسناف فعالیتوں چی اغوی دخپل دی روزمرہ فعالیت دپارا دیہغ سون تو استفادہ کی چاغ ڈیر زیاد دود تولید او پټوله کې بل اړخ تخپل طبي حالت دی نړۍ د زمکي د هوا تغیر کړي د چمګ او تاسو د اقلیم د بدلون مسائل په دې ورځو کې هم په هوا کې او هم په نړۍ کې او دا د دې باعث شوی چې هوا یې ککړه کړې ده
تاسو شي ورته مثلا کوم حمامونه بند کړی وي چې هغه د سونتو کنه ښه ګټه نه پورته کړي نور څه سوځولي لکه مثلا را بډ بوټه انداشان چې هوا یې خراب کړې وي هوا یې ککړه کړې وي تاسو کوم څه شي ورته تاسو بند کړی وي یا نان وای غانه یا حمامونه څنګه
سل په سل کې کچیر ته اوس تاسو زمنګ دی ادارې د ویب سټ او د فیسبوک باندې تلاش روزانه مونږ چکل نظارت کو دي شلو نه تر 15 دیر شو فعالیتونه د مونږه هغه د دې بای شو چې هغه مسجد شي وي دي چې دا یو خزيره ده کچیر ته تاسو د هوا ککړتیا وګورئ د تیرو افتونو نظر دی افتی ته په مراتب ټیټه شوې ده دا دقیق او سنسي مسله ده چې تاسو ته وایم لتیر افتونو په مراتب ښه شوې ده
د چپریستانه نه اداره کوم نور پلان لري اومدا چې البته د هوا نور هم را
منگ دو ڈول پلان د ہوا د ککړتیا لپاره د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په لاس کې لري د دې لپاره منگ یو لنډمهاله پلان جوړ کړ چې یو لس موارد دي په دې لنډمهاله پلان کې او دا د هغه کمیسون چې هغه د ککړتیا عالی کمیسون ده د دې د تایید مهر په ولګو او اوس عملا دا د کابل ښار او په نور لوی ښارونو کې تطبیق وړل چې په دې یو لس موارد کې د عامه پوهاوی څخه نیولې د مطبوعات همکاري څخه نیولې زمينه سازي موږ څنګه کولای شو د هغه اړوند ادارات سره همغږي وکړو چې هغه پاک انرژي هوادوال ته وړاندې کی تر څو پورې هوادوال د ډېر خراب انرژي څخه استفاده ونی یو هغه اوږدمهاله پلانونه دي چې په اوږدمهاله پلانونو کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره ټول هغه پروژې چې هغه په حقیقت کې په هواد کې تطبیقیږي او په آینده کې د دې تصور ده چې باید ککړتیا تولید کی دوی نه موږ د چاپیریالي محیطي او اجتماعي مسایل لپاره راپور غواړو تر څو پورې دوی د ککړتیا د کمښت فکتورونه الته په خپل راپور کې ځای په ځای کړي. که چېرته دوی دا په راپور کې ځای په ځای نه کړي، موږ اتومات د دوی هغه فعالیت له همدغه شروع څخه ورسره موافقه خپله نه اعلانو. کله چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې موافقه اعلان نه کړه، هغه پلان نه عملي کیږي. بل د شنو ساحو په ډیروالي باندې زموږ ډیر زیات تمرکز ده.
هم پوهاوی دپاره چې تاسو مخکې یادونه کړه چې هم پوهاوی دپاره هم ضرورت ده، او تاسو په دې برخه کې هم کار کوئ. دلته څومره یعنی خلک څومره هم نظر دي، او څومره هم پوهاوی دپاره څه کارونه کړي دي؟
موږ په لنډمهاله پلان کې د عامه پوهاوي لپاره اول هدف چې موږ تعین کړی هغه د عامه پوهاوي ده. موږ عامه پوهاوی اول د مطبوعاتو څخه شروع کړی ده. د هیواد په داخلي مطبوعاتو کې، په تلویزیونو کې، په راډیوګانو کې، په چاپي خپرونو کې د هوا د ککړتیا په اړه باندې زموږ همکاران د تقسیم اوقات په اساس باندې له دوی سره همغږي لري، او هغه تازه راپورونه ورکوي. په حج او اوقاف وزارت سره زموږ همغږي ده تر څو پورې هغوی د جمعې په خطبه کې، په نورو مذهبي مسایلو کې د هوا د ککړتیا هغه عوامل چې په حقیقت کې په اکثره مسایلو کې موږ تاسو خپل هیوادوالي هستو، دوی پوکي تر څو پورې په خپل اعمالو کې هغه اصلاحي نقاط په نظر کې ونیسي تر څو د هوا ککړتیا راکمه شي.
مننه کوم چې په روسي کې ولاسره توج د خلکو نام څه غوښتنه ده، څه ویل لري خلک، چې خلک باید څه وکړي په دې برخه کې؟
له خلکو نام غوښتنه دا ده چې ککړتیا سرمایه‌دار، غریب، ځوان، زوړ، سپینګیره، نر، ښځه ټول زیات متضرر کوي. نو د دې لپاره چې موږ او تاسو هیڅ هیوادوال زموږ متضرر نشي، راځي لاس یو بل سره ورکو او د ککړتیا په مقابل کې مبارزه وکړو تر څو پورې یو پاک چاپیریال هیوادوال ته وړاندې.
ډیره زیاته مننه کوم.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د کور کلی خبرونه در بیا خو وخت ولري.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږ اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. خدای چې کاندید چوي نه وای کنه، اوس به مو د ابتدایي نتایجو او انتهایي نتایجو ترمنځ لړمون خولې ته راغلی وو، او سم په نیمه به دنګر شوي وای. خو آخر به هم خدای خبر څه در پیښ شوي وو. د خپرونې په پیل کې مو د هغې مظاهرې له ترتیباتو خبرو چې بهر ته د کې جوړولو لپاره په لار اچول کیږي.
احساساتی صاحب، تا خو ډیر خطرناک مار په مټ انځور کړی دی، ترې ویریږي نه؟
نه، لمړه ماره څوک ویریدلی دی؟ په دا بله مټه مې لړم او په څټ مې د کربوډ انځور وګوره.
احساساتی ګله، ته په دې ټاټو ایستلو کې هم احساساتی شوې؟ ټول دې د خطرناکو خزنده او تصویرونه ایستلي دي.
نو په پونډیو به دې هم ایستلي وي؟
نه، په پونډیو مې لا پاتې دي، سبا ته په پونډیو باسم. بهرمل صاحب، تا څه ایستلي دي؟
ما په خپلو مټو د ډایناسورانو ټاټوګانې ایستلي دي.
ته یې لږ راوخه؟
ورکه وایه، مټې مې نری دي، ډایناسوران ښه نه ورسره ښکاري.
خو بیا به دې د کوم جنګر او نری حیوان انځور پرې ایستلی وای؟
ما ویل چې لږ وحشتناک ښکاره شي. تغمې، تا څه کړي دي؟
ما مې وروځې ټټو کړي دي، او غواړم په ګوتو مې د لړمانو د بچیانو انځورونه وباسم.
د لړمانو انځورونه خو ما ایستل، کاشکې تا د بل څه ایستلي وای.
زه خیر دی، ته د غونډلانو او چنګاښانو وباسه.
رښتیا وایې، چنګاښ هم ډېره خطرناکه څېره لري.
سمه ده، زه به د غونډلانو او چنګاښانو انځورونه وباسم.
د مظاهرو په باره کې مو څه پرېکړه وکړه؟
غلی ډېر احساساتي کېږم، مظاهرې به هم وکړو، مطبوعاتي کنفرانسونه به هم جوړ کړو. خو له دې مخکې دا پکار دي چې هر یو د خپلې خوښې سره سم یو سفارت ته د کیس جوړولو وړاندیز وکړو، او ورته ووایو چې ژوند مو په خطر کې دی، تباه شو.
که د ما منې، نو سفارتونو ته مو لومړی ټوټوګانو ښکاره کړئ چې د هغوی باور راشي.
هو رښتیا وایې.
که اجازه راکوئ نو د مظاهرې مشري زه کوم، ځکه چې هم احساساتي غږ لرم او هم ښه شعارونه ورکولی شم.
سمه ده، ته د مخې درپسې به زه یم، او له موږ وروسته به نارینه وي، خو ټول نظم به زموږ په لاس کې وي.
د مظاهرو کومه نتیجه هم ورکړې ده او کاسې ځان ستړی کوو.
لیونی کېږم، لس پنځلس تنه خو ماته معلوم دي چې قبول شول.
هو، څو تنې ښځې او نجونې زه هم پېژنم چې له دوو درو مظاهرو کولو وروسته بهر ته ولاړې.
نو په مظاهرو کې به مو اصلي شعار څه وي؟
احساساتي صاحب، شعار مو دا دی چې وایو به ژوندی دې وي، په ناحقه مړه شوي بهرانیان، بهرانیان دې نه مړه کېږي، مونږ امنیت غواړو، امنیت دې موږ حق دی.
که د ما منې هم دومره بس دي، که شعارونه ډېر کړو نو خبره بیا شواړېږي.
د ما هم همدا خوښه ده، خو پام مو وي چې له مظاهرو مخکې ټول اروپایي، امریکایي او د استرالیا سفارتونه خبر کړو.
ولې د آسیایي هیوادونو سفارتونه نه خبرو؟
نه، آسیایي به څه کو، نه چاته پناه ورکوي او نه هم کار شته پکې.
څه ډول جامې باید واغوندو؟
ایله پیله چې دا دې ښه خبره وکړه، ته خو یو داسې زوړ کوبای پتلون راواغونده چې زنګنونه دې ترې راوتلي وي، او یو داسې بلوز هم پې واغونده چې د جانسینا او یا انډرشیکر عکس پې وي.
تاسې به څه واغوندئ؟
موږ مخونه په پړونو کې پیچو او یا هم ماسکونه اغوندو چې د سفارتونو استازي او مخبرین ګمان وکړي چې زموږ ژوند په خطر کې دی.
تغمې دا هر څه دې له چا زده کړي؟
پلیکا چې قبلې ده، نو دا هر څه هغې راوښودل. لمون مخکې هغوی هم همدا ډول مظاهرې کړې وې.
ځوی نو سبا لپاره ځان تیار کړئ.
بهرمال صاحب، پام ووي چې سبا تاسو نران په مظاهرو کې خپل لړمان، ماران او ډایناسوران ښکاره کوي. وایلی
زکه چې
ولی سوالګر په خار کې سړی له جامو نیسي؟
ځکه چې د سوالګرو هم دومره زور رسیږي.
ولی څوک د امنیت په غم کې نه دي؟
ځکه چې ګټه یې په بې امنیتۍ کې ده.
ولی ورځپاڼې د تېرې شپې د راډیوګان خبرونه نشروي؟
ځکه چې دوی غواړي چې د چا له یاده ونه وځي.
ولی برق څلېرش ساعته کېږي نه؟
ځکه چې هر شی ډېر شي بیا یې خوان کمیږي.
ولی ژوبڼ ته کورنۍ غوا او وزه راوستلي دي؟
ځکه چې د ژوبڼ والاو هم شیدو مستو ته زړه کېږي کنه.
ولی په ژوبڼ کې د خلکو دومره ګڼه ګوڼه وي؟
ځکه چې دوی غواړي که هغه یو دوه زمریان او لیوان هم تیښتې ته مجبور کړي.
ولی ټول حکومت مشاوران نیولی ده؟
ځکه چې دنیا ومیریږي او ووایي چې مشاوران یې دومره دي، نو اصلي چارواکي به یې څومره وي.
ولی هره ورځ یو نه یو سرک د ترافیک په مخ تړل کیږي؟
ځکه چې له څه مودې وروسته سرک د خلکو له یاده وځي او په خپلو بنځو کې سره وشي.
ولی زیاتره زورور د ښار غونډۍ نیسي؟
ځکه چې که په ښار کې بیا جنګ ونښت دوی به تیار له پاسه وي.
ولی د اداري فساد په ضد جهاد پیل نه شو؟
ځکه چې تر څو مجاهد سنګر جوړو نو خالص اله شو.
اوس د موټروان خمارګل بې پروا هغه عاشقانه لیک واوري چې خپلې معشوقې ته یې لیکلی دی.
گرانی زما یو موټر سلامونه ومنه، دا ډیره موده کیږي چې لیک دې زما په لاین نه دی رالیږلی، نو ځکه مې درته سودا ده او یادېږې مې. ژوند مې لکه د یو سخت پیچومې غوندې په مخ کې پروت دی او حیران یم چې په کوم ګیر کې به په دغه ستوخ پیچومې ور وخیژم، ځکه ډبل ګیر خو ان ستا د مینې په لومړي پیچومې کې کار پریښی و او په کومه ګیر مې هم باور نشته چې ما به د پیچومې سر ته وخیژوي. ګرانې کله چې د شا په هنداره کې شاته ګورم نو ستا د بې وفایۍ یو لوی تور واټ مې تر شا را پسې په ځغاسته وي چې څومره ځان وخوځوم نه یې پای لیدای شم او نه ترې وتلی شم، ځکه چې د زړه په سر مې ستا د تورو زلفو د کمڅیو پټۍ تېره شوې ده چې تېښتې ته مې نه پرېږدي. له همدې امله په خوبونو کې هم ستا د مینې په واټ ریورس ځم او هغه څه ګورم چې په راویښېدو یې ټوله ورځ لکه په اډه کې بېسورلۍ ولاړ موټر غلی او چوپ یم. باور وکړه چې زړه ته مې څو ځله ستا د تورو سترګو د یادونو رنګونه ور بدل کړل، خو د ژوند په ساړه سهار کې اوس هم سلف کار نه کوي. نو اوس فکر کوم چې پوره بور ته اړتیا لري، ځکه ستا د جدایۍ او بې وفایۍ په خامو سړکونو او کندو کې دومره ځغلېدلی چې په یوه اوف سره مې له سپږمو نه دومره لوګي پورته کېږي لکه د کلونو کلونو زاړه ګاز موټر له سلنسر نه چخیږي. پوهیږم چې اوس د مینې په واټونو د عاشقانو دومره ګڼه ګوڼه ده لکه د کابل ښار په واټونو چې د موټرو جوړوي، او هیڅوک هم بل ته د لارې ورکولو او ځای پرېښودلو موقع نه ورکوي. منم چې ستا د حسن په اډه کې به هم ډېره ګڼه ګوڼه وي او ډېرو بېکارو ځوانانو به د خپلې مینې بسونه، تونیسونه او سراچې پکې درولي وي، چې ښایي همدغې ګڼې ګوڼې به زه ستا له یاده ایستلی یم. خو زما د زړه په ټول بکس کې ستا یادونه لکه د نیکلي رنجونو هماغسې ځلا او پړقا کوي. ګرانې، که مې ډېر ژر پوښتنه ونه کړې نو د زړه ماشین مې جام در واخله، او ته پوهیږې چې د زړه ماشین یو ځل جام شي بیا د بل نوي ماشین ور جګول هم امکان نه لري. ګرانې، باور وکړه چې نور مې د صبر او زغم بریکونو کار پریښی او شلېدلي دي. بې بریکه روان یم، خدای خبر چې د ژوند له واټه به ووځم او که چېرته په کنده کې به ټوک ټوک شم او که به له چا سره داسې ټکر وکړم چې نه به د هغه نښه پاتې شي او نه هم زما. ګرانې، زارۍ درته کوم چې راشه او یو ځل بیا لکه د یوه ماهر او زړه خوږي مستري غوندې مې د زړه د ماشین اوارز ونیسه. خدای مکه د ژوند د دغې اوږدې لارې مزل په همدغه سر کې راڅخه پاتې نه شي. د وصال او وفا فرنجونو دې زما د زړه د جام ماشین نټونه خلاص کړه او د خندا او وصال په نویو نټونو یې بیا له سره ورغوه. ته زما د وران زړه هغه مستري یې چې پرته له څټک او امبور نه به یې جوړ کړې. نور دې د زړه په ټول بکس کې د خپلو غمونو تورې لتې نه در زیاتوم او زه په خیر درته وایم. ستا مین موټروان خمار ګل بے پروا.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، حسین حکمت، ستاره امینی، هیله زرمتی او زه صادق سپینغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 یوه، کندهار 2، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
خبرو لسپینا خلق پیدا دی سور لسپینا خلق پیدا دی زکت سرگو تور دسپینو میس کی بنا وجانا نسما قرار راشا مہربان زما
ستاد سرگو بلا واخلما جانانا زما ود زنا قرار راشا مہربان زما
ستاد سرگو بلا واخلما جانانا زما
مہربان زما
مدد کر